د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کاب یهود شپږویشتمه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له شپاړسمې سره برابره ده. د ازادي راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د کمال خان بند راتلونکې اونۍ پرانستل کیږي او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنجشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ملي مصالحې د عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
امیدوارم که گروه طالبا از این
هلمن یو دا طالبانو ډلا له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي،
انجام بدهد و توجه داشته باشه.
بلخوا په پام کې ده چې د ترکیه په استانبول ښار کې هم په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانانو ترمنځ یوه غونډه جوړه شي، خو په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د ګډون په باب تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د مسکو په کنفرانس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ. نوموړی وویل د مسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او ښایي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښمن دي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشري به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشري به په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وکړي. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي را روانه دوشنبه د وري په دویمه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د جوړولو چارې بشپړې شوې او په راتلونکي میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تر 200 میلیونه زیات امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه بند به د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د دې تر څنګ به 1,400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي.
کمال خان بند چې په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سین جوړ شوی د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین نږدې 240,000 دولتي کارکونکو ته لګول شوی دی. حلیمه بلوچزاده وایي اوس مهال دا واکسین روغتیایي کارکونکو، ښوونکو او د دولت او رسنیو کارکونکو ته لګول کیږي. افغانستان د استرازینیکا د واکسین لومړی بسته چې 5,000,000 دوزه پکې وو له هندوستانه ترلاسه کړه. د کاب په 13مه هم د اروپایي ټولنې په مالي مرسته افغانستان ته د کورونا ضد څه باندې 4,600,000 دوزا واکسین ورکړل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. فرانسې، جرمني او ایتالیا اعلان کړی چې د استرازینیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون دوشنبه وویل هیواد یې د احتیاطي اقدام په توګه د دې واکسین لګول ځنډوي او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې تر ارزونې وروسته به په دې اړه پریکړه وکړي. لبلې خوا د جرمني د روغتیا وزیر اینس سپان پرون وویل چې جرمني هم د استرازینیکا واکسین تطبیق دروي. د زیاته کړه چې د اوس د اروپا د درملو د تنظیم په اداره پورې اړه لري چې د دې واکسین د تطبیق یا بندولو په اړه پریکړه وکړي. ایټالیا هم د تورته اعلان کړی. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې ویلي دي چې استرازینیکا واکسین خوندي دی. او د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی دغه مرکز له یو اجباري کمپ سره تشبیه کړ. هغه پرون پر انسټاګرام خپل یو عکس سره ولیکل چې د آی کې دوه په نوم زندان ته درې ورځې مخکې له لیږدولو وروسته اوس ښه دی. ناوالنی د مارچ په درېیمه په کولچوګینو ښارګوټي کې دریم نمبر توقیف ځای ته ولیږدول شو. اټکل دا و چې دی په تدریجي ډول په پوکروف کې یو طبیعت ځای ته ولیږدول شي. دغه طبیعت ځای د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې یو له هغو مرکزونو دی چې شرایط پکې ډیر سخت دي. ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر راستنېدو وروسته د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او په درې نیم کاله بند محکوم شو، خو وروسته د بند موده دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې راپور نه خبرو. پر راپورونو کې به واورئ چې د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. د دې کانفرنس پر اهمیت مو د یو شنون کې نظر اخیستی.
د افغانستان سوله یوازې افغاني نه ده، دا یو سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده. او دغه ستونزې په هواری کې به دغسې هیواد لکه روسیه خپل نقش باید ولوبوي.
په مزار شریف کې د نوروز د لرغونی جشن لپاره تیاری روان دي.
ان شاء الله سکل به لکه د نورو کلونو په شان د نوروز جشن په ښه شاندار مراسم سره لمانځل کیږي.
نور موضوعات هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي دي چې د دې هیواد د اټومي موضوع په اړه خبرې بیا پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د دې خبری مجلې لومړی راپور ته د ملي مصالحې عالي شورا په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دولتي پلاوي مشري د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وکړي. په پام کې ده د مسکو په کوربتوب دا غونډه را روانه پنځمه د مارچ په 13 جوړ شي چې ځینې افغان سیاستوال به هم ګډون پکې وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملي مصالحې عالي شورا یو چارواکي په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او برخلیک ټاکلو لپاره مهمه وبلله. په پام کې ده دغه غونډه را روانه پنځشنبه د مسکو په کوربتوب وسی چې د طالبانو لوري هم پکې د خپل هیئت د ګډون ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د سولې لپاره یو فرصت وباله.
سفر جنوب ډاکټر صاحب عبدالله در مسکو
د ته په پام سره چې په افغانستان کې شرایط بحراني، نازک او داندېخني وړ دي، د غراست نړۍ د هیوادونو پاملرنې ته پکتو مسکو ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک لپاره ډیر مهم، بنسټیز او حیاتي دی. هیله من یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي.
دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د دولت د هیئت په ترکیب کې چې مشري عبدالله کوي نور کوم کسان شامل دي. د نورو سیاستوالو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لس کسیز هیات هم د مسکو په غونډه کې ګډون کوي.
د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند په مشرۍ به د افغانستان اسلامي امارت یو لوړ پوړی لس کسیز پلاوی د مسکو په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون د اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وړم شپه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو او پرون په کابل کې د افغانستان له دولتي مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه د افغانستان د رواني کشالې د شکیلو لوریو ترمنځ را روانه میلادي میاشت په استنبول کې هم غونډه جوړیږي. په روسیه او ترکیه کې د دغو غونډو د جوړولو هدف په افغانستان کې د دایمي اوربند پر امکاناتو بحث، د سولې پروسې چټکتیا او په دې پروسه کې د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول شول سوي دي.
د مسکو غونډه را روانه پنځمه د مارچ په 13 نیټه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو پلاوی او همدارس یو شمیر افغان سیاستوال او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون وکړي. د مسکو په غونډه کې د خلیلزاد د ګډون پلان ښیي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره ښایي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح په روسیا کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د روسیې د کنفرانس پر اهمیت خبرې کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره څومره مرسته کولای شي.
ټول هغه ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو کېږي دا که په دوها کې دي او که په خوا په مسکو کې شوي دي یا په ترکیه کې دي، ټول په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او ښایي دغه سه غونډې د مختلفو خواوو په ګډون باندې هغوی وکولی شي د میز په سر خپلې خواستې او غوښتنې کېږدي او یو بل ته یې مخامخ سره ووایي او د خپلو دریځونو د رد ځواب هم ترلاسه کړي یا د تایید ځواب هم ترلاسه کړي. دغسې ناستې سولې ته د رسېدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یوه مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به د نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین تر څنګ پاکستان هم برخه ولري، ایران ته هم دعوت ورکول شوی ده، طالبان به هم خپل دریځ مخامخ ووایي، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریځونه سره ووایي، سره شریک به کی او دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وې. که روسیه برخه اخیستې ده که نه ده، روسیا په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغسې بنسټپالو ډلو لاسته ورنشي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه یې وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې تیانو ګویا هماغسې لوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویو اومو کلونو کې وه د تېرې پیړۍ.
ځینې باورونه دا دي چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریځ وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلب پورې یار ده.
ما د خدای د پاره یاد د لنه رحمان بابا خو ډیر خو ویل دي روسیا په امنیت په دغه کې دلچسپی لري چې د امنیت وساتي لم مخدره توکو څخه ځان وساتي د بل فن خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفات باندې خپل سیاسي شتون څرګند کی او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیه تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې چې وه، فکر کوم دی دوی هغه نړیوال پرستیج ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی. د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده او د دغه ستونزې په هواری کې به دغه سه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي، یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیج خبره ده.
په روسیا کې میشت افغان شنونکی شیر حسن چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د مسکو د غونډې پر اهمیت خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
او اوس هم قدر منوریدونکو، اسدالله لودین ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي، امریکا په افغانستان کې پر اعلان شوی شمیرې سربیره زر اضافي سرتیری لري. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان نیویارک ټایمز ته ویلي دوی دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو ورځپاڼې د امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو په حواله ویلي د پوځیانو اصلي شمیر 3500 دی. د لیکوال په باور دا مسأله به په سپینه ماڼۍ کې هغه بحثونه لا پیچلي کړي چې د طالبانو او د امریکا د دوحې تړون په اړه روان دي. دا بحثونه پر دې ورټول دي چې د جو بایدن اداره له طالبانو سره د دوحې په تړون ودرېږي او کنه. هغه تړون چې له مخې یې باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي دا مهال پر 3500 امریکایي سرتیرو سربیره د ناټو شاوخوا 1000 عسکر هم په افغانستان کې دیره دي چې د لوجستیک او خوندیتاب له اړخه په امریکایي ځواکونو پورې تړلې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي امریکایي چارواکي لا هم د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو ځواکونو د رایستلو غوراوی لري، خو لیکوال د چارو د کتونکو په حواله لیکلي دې مودې پورې له لوجستیکي پلوه دا امکان نه لري چې امریکایي او ناټو ځواکونه د لیوې مخې له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي د مې میاشتې مهلت ته وخت ورځ تر بلې لنډیږي، خو په باور یې لا هم ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ماموریت په اړه غوڅه پریکړه نه ده کړې. ورځپاڼې لیکلي بایدن هغه مهال د افغانستان کې د ځواکونو د کمولو پلوی و چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. د پاکستان نیوز خبرونه بیا افغان حکومت ته د امریکا په وړاندیز شوې طرحې یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د دغه طرحې له مخې افغانستان ته د لنډمهاله حکومت وړاندیز شوی، داسې حکومت چې نوی اساسي قانون جوړ کړي او ټاکنو ته لاره هواره کړي. خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم په حواله لیکلي فکر نه کوي چې لنډمهاله حکومت د افغانستان ستونزې هوارې کړای شي. انډیا ټوډی بیا د زیمبابوې په وړاندې ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی په غبرګو سلیزو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور شهیدی لومړنی افغان لوبغاړی شو چې ټیسټ لوبه کې یې دوه سلیزې ووهلې، هغه هم په لنډ وخت کې. خپله شهیدی ورځپاڼې ته ویلي ځان، کورنۍ او ټول هیواد ته د ویاړ احساس کوي چې دا کارنامه یې ولوبوله. افغانستان د یکشنبې په ورځ له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه په شپږو وکټو وګټله. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکو. تر راتلونکو څو ورځو 1409 هجري لمریز کال ختمیږي او ورسره سم 1400 کال او 1500 پیړۍ پیلېږي. د هر لمریز کال له پیل سره سم د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نوروز مشهور جشن منزل کیږي. تیر کال د کورونا د وبا له کبله په بلخ کې دا جشن ونن منزل شو. اوس د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د 1400 لمریز کال د مراسمو لپاره به شاندار مراسم جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د 1109 نیم لمریز کال ختمېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، د بلخ ځایي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. تیر کال د کرونا ویروس د شیو په دلیل د نوروز جشن په بلخ کې ترسره نه شو، خو اوس د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال عطا محمد سهو ازادي راډیو ته ویلي چې د 1400 لمریز کال د نوروز جشن به د کورنۍ او بهرنی میلمنو په ګډون ولمانځل شي.
فرهنګي کمیټه چې د اطلاعات فرهنګ ریاست پورې اړه لري د خپل کارونه بشپړ کړي دي. د ښار د واټونو لپاره ځانګړي شعارونه او د ښار د تزئین لپاره یې په خپله برخه کې اقدامات کړي دي. د مطبوعاتو د تنظیم او د خبري پوشش لپاره خپل ترتیبات نیولي دي. نو انشاءالله سکال به لکه د نورو کلونو په شان د نورو جشن په ښه شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي.
د ساهو په خبره چې د راتلونکي نوروز په جشن کې به څه باندې 6500 کسان ګډون وکړي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو پر بنسټ چې حضرت علي ته د منسوب زیارت څلور لوري په څراغونو پوښل شوي او د زیارت د اطرافو ګلدانونه هم نوي شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي هم وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ګډون 4000 ځواکونه توظیف شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې سر له اوسه د مزار کابل، مزار جوزجان په لویو لارو او همدارس د نن په مزار شریف ښار کې د امنیتي ځواکونو ثابت او سیارې ګزمې پیل شوي. هغه زیاته کړه
ما هر روزی که بس سال نو نزدیک میشه ما تدابیر ما ویژه‌تر و بهترتر میشه. قطعات ما، قطعات 88 امنیامه، قطعات خاص پلیس، اینا همه به شکلی ویژه آماده رزرو هستند.
هغه کسان چې د 14 لمریز کال د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره لانور ولایتونو راغلي هم په مزار شریف کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کوي. درشکلان احمد فیصل قاسمی د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه داسې وویل
په بلخ ولایت کې د نوي کال په شپو ورځو کې باید امنیتي تدابیر ډیر زیات شي، ځکه چې د ټول ولایتونه بلخ ولایت ته د نوروز یا د نوي کال منزل لپاره خلک راځي. نو نه باید چې د کوم امنیتی ستونزو سره مخامخ شیدوی.
نوروز د نوی کال د لومړۍ ورځې د رسیدو په پلمه د خوښیو د لمانځلو جشن دی چې له پخوا زمانو په میراث پاتې دی، او هر کال د پسرلي په لومړۍ ورځ حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره پیلیږي او بیا تر 40 ورځو دوام کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د دې هیواد د اټومي موضوع په اړه خبرې بیا پیل کړي. محمد جواد ظریف د دې ترڅنګ خبرداری ورکړی چې په ایران کې روان انتخابات ښایي په اټومي خبرو اترو کې د پرمختګ مخه ونیسي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو هم له ایران سره مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی و، خو تهران یې وړاندیز رد کړی و. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
ایران په جون میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په چمتووالی بوخت دی، او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدو ایالاتونو غواړي چې پر اټومي موضوع مذاکرو ته بیرته مخه کړي. محمد جواد ظریف اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل شاید د امریکا له نوې ادارې سره په مذاکرو کې پرمختګ ستونزمن وي او وخت ونیسي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونه د شپږو کلونو مخکې موافقې تصدیق ته مخه کړي، موږ به هم سمدلاسه ورستانه شو. دا کار په اسانۍ کېدای شي. اړتیا نه ده چې په دې اړه خبرې وکړو، ځکه پوهیږو چې موږ پړاو پوهیږو دقیقا چې په کومو مواردو موږ خبرې کړي. هغه څوک چې اوس د بایدن په اداره کې کار کوي هغه کسان دي چې پر یوه میز ورسره خبرو ته ناست وو.
تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو که ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو تطبیق ته غاړه کېږدي، د امریکا نوې اداره تیاره ده چې له ځانه نرمښت وښیي او له تهران سره مذاکرو ته کښیني. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 کال کې د ایران اټومي موافقه نیمګړې وبلله او له هغې د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په ځواب کې ایران د خپلو یورانیمو پر غني کولو محدودیت لري کړ او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له مفتشانو سره خپل همکاري محدوده کړه. ایرانی چارواکو منلی چې د 40% ایرانیمو غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشمې په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره عملي اقدام وکړي. تر دې مخکې د اټومي تړون غربي لوریو په اټومي تړون کې له سویو ژمنو د ایران د سرغړونو په اړه اندېښنه ښوولې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزله پورې خبرو اترو نننۍ برخه درته وړاندې کوو، خو دا وخت د سهار 5:15 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تکل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنجشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی. همداراز په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د خلیلزاد د ګډون خبر تایید کړی دی. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي را روانه دوشنبه د حمل په 2 نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون مشره وایي په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین نږدې 240,000 دولتي کارکوونکو ته لګول شوی دی. حلیمه بلوچ زاده وایي اوس مهال دا واکسین روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د دولت او رسنیو کارکوونکو ته لګول کیږي. فرانسې، جرمني او ایټالیا اعلان کړی چې د استرازنیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا هم ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي. او د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی.